د سهار 8 بجې دی. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هر کلی کو. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلو یو ځل بیا په قطر کې سره لیدلی، خو په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د هر سورس ترازی قدر من اوریدون کول هر سمخ کې پام وکړی خبرونو ته. لومړی د خبرونو سر ټکی، د ملګرو ملتونو سرمنشي اسلامي دولت یا داعش هغه تروریستي ډله بولي چې د ده په وینا خبرې نشي ورسره کېدی. یوه روغتیایي ټولنه خبرداری ورکوي چې په لشکرګاه کې ایمرجنسي روغتون د نورو ناروغانو د منلو وړتیا نه لري، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې د ناګورنا قرباخ په لنجمنه سیمه کې اوربند په کلکه رعایت کړي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې اسلامي دولت یا داعش هغه تروریستي ډله ده چې خبرې نشي ورسره کېدی. انټونیو ګوترش پرون له فرانسوي ورځپاڼې لومون سره په مرکه کې وویل له ځینو جهادي ډلو سره خبرې ممکنې دي، خو د داعش په څیر سخت دریځې ډلې سره مذاکرات امکان نه لري. هغه په افریقایي هیوادونو کې تروریستي ډلو ته د اشارې په ترڅ کې وویل داسې ډلې شته چې غواړي په راتلونکي کې سیاسي فعالیت وکړي، خو یو شمېر نورې بیا سخت دریځ غوره کوي. ګوتیرش زیاته کړه د داعش دریز هومره سخت دی چې له دې ډلې سره خبرو ته ګرد سره ځای نه پاتې کیږي. د ناټو غړو هیوادونو او متحدانو یو ځل بیا د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د مالی ملاتړ پر ژمنه ټینګار کړی. په دې اړه د ناټو په یو بیان کې چې پرون دوشنبه خپور شو راغلی دی چې د دې ټلوالې غړو او متحدانو په یوه غونډه کې ژمنه کړې چې تر 2024 کاله به د افغان ځواکونو مالی ملاتړ کوي. ناټو په 2008 کال کې د نړیوالو په مالی مرسته د افغان ملي پاوز په نوم وجهي صندوق جوړ کړ. د ناټو د معلوماتو له مخې د دې وجهي صندوق له لارې به افغان ځواکونو ته روزنه او مسلکي پوځي زده کړې ورکول کیږي. یوې روغتیایي ټولنې خبرداری ورکړی چې د هلمند د مرکز لشکرګاه ایمرجنسي روغتون د نورو ټپیانو او ناروغانو د منلو وړتیا نه لري. په هلمند کې د ایمرجنسي پروګرام ناظم مارکو پونتن اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې په لشکرګاه کې وضعیت ډیر خراب دی.
په وضعیت کې هیڅ ډول پرمختګ نه وینو. جګړه دوام لري او لارې بندې دي. ماینونه ځای پر ځای شوي دي. د خپلو همکارانو د ملاتړ لپاره راغلی یم.
له هلمند څخه په خبرو شویو ویډیوګانو او تصویرونو کې ښکاري چې ټپیان او ناروغان د ایمرجنسي روغتون په انګړ کې پراته دي، ځکه په ودانۍ کې دننه ځای نشته. طالبانو لس ورځې مخکې د لشکرګاه ښار پر څو ناحیو حملې پیل کړې چې په نتیجه کې زرګونه کسان بې ځایه شول. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان غا کړی چې اوربند په کلکه رعایت کړي. د دې شورا په خپل پرونی غونډه کې د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې د وضعیت په اړه بحث وکړ. د امنیت شورا 15 غړو د دواړو لورو ترمنځ د اوربند رعایت په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش پر غوښتنه ټینګار وکړ. فرانس پریس خبري اژانس د یو ډیپلومات له قول راپور ورکړی چې وایي د امنیت شورا ټولو غړو دا ومنله چې په ناګورنا قرباغ کې وضعیت کړکېچن دی، او د دواړو خواوو ځواکونه باید په شا شي او اوربند ته غاړه کېږدي. نوای اوربند چې د شنبه په ورځ اعلان شو په ناګورنا قرباغ کې د سپتمبر له 28 نیټې راهیسې د پیل شوې جګړې د پای ته رسولو لپاره دوهمه هڅه ده. آذربایجان او ارمنستان پرون سهار پر یو بل د ډزو د بیا پیل تورونه ولګول، او دا ویره رامنځته شوه چې ښایي نوای اوربند هم بې کومې ګټې مات شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا وویل د امنیت شورا په غونډه کې د اوربند د څرنګوالي د څېړنې او تایید پر اړتیا بحث وشو. ایران د روغتیا وزارت وایي چې د خلکو د بې پروايي له کبله په دې هیواد کې د کورونا د وبا پیښې زیاتې شوې دي. د دې وزارت ویاندې سیما سادات لاری پرون انتقاد وکړ چې خلک روغتیایي مشورو ته غوږ نه نیسي.
وضعیت حال حاضر بیماری در کشورمان نتیجه فهلنگاری در
زموږ په هیواد کې د ناروغۍ اوسنۍ وضعیت روغتیایي مقرراتو ته د بې پامۍ له کبله راغلی. په تیرو اونیو کې د ماسکونو په کارولو کې کموالی او د ټولنیز واټن نه رعایت د خطر زیات کړی. په ایران کې د دوشنبه په ورځ د کووید 19 ناروغۍ له کبله 318 مړینې ثبت شوې چې په یوه ورځ کې تر ټولو لوړه شمېره وه. د ایران د روغتیا وزارت د شمېرنو له مخې اوسمهال له 15,400 زیات کسان په ایران کې په کورونا ویروس اخته شوي او شاوخوا 1,500 کسان ترې مړه شوي دي. او ایران د یوې نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې قربانیانو ته د تاوان ورکولو په اړه د خبرو په دوهم پړاو کې د اوکراینی چارواکو کوربه دی. د اوکراینۍ الوتکه په جنوري میاشت کې له الوتو څو شېبې وروسته په تهران کې نسکوره شوه او ټول 160 کسان پکې مړه شول. ایران وروسته ومنله چې د الوتکه یې سهوان په توغندي ویشتلې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر یفهین ینین او ایرانی سیالی محسن بهاروند پرون په تهران کې په دې اړه د بحث لپاره خپله دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې د لنډې خبري برخې اورېدو ته مو رابولم. د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو پرون یو ځل بیا په قطر کې سره ولیدل، خو په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دواړو لورو تایید کړی چې یوازې پر دې خبره توافق شوی چې د اختلاف د مواردو د حل لپاره دې خبرې دوام وکړي. په همدې ورځ ایرانی چارواکو د افغانستان د ملي مصالحې له مشر عبدالله سره د لیدو پر مهال په افغانستان کې د سولې د هڅو هرکلی وکړ. ښاغلی عبدالله وایي چې د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي دوام افغانانو ته د منلو وړ نه دی. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د افغان دولت او طالبانو پلاوی تایید کړ چې د دوشنبه په ماښام یې له یو بل سره ولیدل. پر هڅو سربیره تر اوسه د رسمي مذاکراتو د پیل په اړه هیڅ خبر نسته. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري چې اوس مهال د قطر په پلازمینه دوها کې د ازادي رادیو ته په لیږلي پیغام کې تایید کړ چې په پرونی غونډه کې بیا هم د اختلاف پر مواردو خبرې وسوي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی او د مقابل لوري تماس دلو د سو تنو غړیو ترمنځ جلسه دایره شوه. په دې جلسه کې د اختلافي مواردو پر حال باندې بحث او مذاکره وشوه، او د اختلافي مواردو د حل په هدف به جلسات دوام ولري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دواړو لوریو درو کسانو د دوشنبه په ماښام سره ولیدل او توافق یې وکړ چې د اختلاف موارد باید ډیر ژر حل او فصل سي. د دولت او طالبانو د پلاوی غونډه په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې ډګر توت سوی. د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په هدف د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله سفرونه هم دوام لري. د دې اونۍ د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د ایران مشرتابه له ښاغلي عبدالله سره د لیدو پر مهال ډاډ ورکړ چې دوی د افغانستان لپاره د منلو وړ او تلپاتې سولې ملاتړ کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دوشنبه په ورځ له عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل چې هیله لري د افغانستان د سولې هڅې نتیجه ورکړي. د روحانی په وینا ایران د داسې سولې ملاتړ کوي چې پکښې د افغانستان لاسته راوړنې خوندي سي. د ایران د ملي امنیت له سلاکار علي شمخانی سره په یو بله غونډه کې عبدالله وویل چې په افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده. شمخانی هم وویل چې ایران په افغانستان کې د تلپاتې سولې او د دې هیواد د لاسته راوړنو او ګټو د خوندیتوب ملاتړ کوي. پاکستان او هندوستان ته تر سفر وروسته د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله دریم سفر ایران ته په داسې حال کې دی چې تاوتریخوالی نه دی کم سوی او بیلابیل ولایتونه په ځانګړې توګه په هلمند او بدخشان کې د همدې اونۍ پر مهال د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ درنې نښتې وسوې. د افغانستان د ملي مصالحې رئیس عبدالله ایران ته د سفر پر مهال وویل چې د تاوتریخوالي دوام افغانانو ته د منلو وړ نه دی.
بیا خواسته عمده مردم افغانستان می بوده که دوام مذاکرات
د افغانانو یو غوښتنه همدا ده چې د مذاکراتو په مهال د جګړې دوام د منلو وړ نه دی. دوهم، په مذاکراتو کې باید انعطاف وي. د اسلامي جمهوری افغانستان لوري په همدې عزم او اراده د خبرو د بریالي کولو په هدف قطر ته تللی او خپل لازم انعطاف یې ښودلی، او دا انعطاف یې له مقابل لوري هم غوښته دی.
ایران ته د عبدالله عبدالله د سفر پر مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې ده. ښاغلی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د تاوتریخوالي لوړه کچه د سولې بهیر ته زیان اړولی سي. د ده په وینا پر دې سربیره چې د تاوتریخوالي پر کمولو یو ځل بیا ټینګار وسو، نن بیا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه غمجنوونکې ده. د افغانستان مرکچی پلاوی چې د سپتمبر له 12مې د تر په پلازمینه کې دی له طالبانو اوربند غواړي. تر اوسه خبرې له اختلافاتو نه دي راوتلي. طالبان وایي باید په افغانستان کې د جګړې پر عواملو خبرې وسي. له دې هر څه سره یو لوری هم د اختلافاتو د مواردو په اړه تفصیلي خبرې نه کوي او په اړه یې وضاحت نه ورکوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. نوریاس نوری ته غوږ شئ.
ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او څو نورو جګپوړو چارواکو وروستیو څرګندونو ته پام اړولی او لیکي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین د تېرې جمعې په ورځ وویل چې د ترامپ اداره په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمیر 2500 ته راکم کړي. دا د سرتېرو هغه شمیر چې تر دې یوه اونۍ مخکې هم براین یادونه کړې وه. د ورځپاڼې په لیکنه براین وویل ولسمشر ټرمپ له افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره یو پلان جوړ کړی چې له مخې به یې تر راتلونکې میاشتې پورې په دې هیواد کې د سرتېرو شمیر له 5000 کم شي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به یې هم شمیر 2500 ته ورسیږي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال مارک میلی هغه څرګندونې هم راخیستي چې له افغانستانه د امریکایي سرتېرو د ایستلو په برخه کې د ښاغلي اوبراین له څرګندونو سره په تضاد کې دي. جنرال میلی ویلی اوبراین یا بل هر څوک کولی شي لکه څنګه چې ورته مناسب ښکاري اټکل وکړي، خو دای اټکلونه نه کوي بلکې د شرایطو دقیق ارزونه کوي. هغه چې د ځواکونو د ایستلو د پلان د عملي کېدو لپاره اساس دی او له ولسمشر سره یې هم پرې خبرې کړې دي. د هغه په وینا دا د ولسمشر پرېکړه ده چې شرایطو ته په پام به ځواکونه له افغانستانه ایستل کېږي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې د ولسمشر ټرمپ د تېرې اونۍ څرګندونو ته هم پام اړولی چې ویلي وو ټول سرتېري به د روان کال تر پایه له افغانستان نه وباسي. خو جنرال میلی ویلي اساسي مسله په یوه مسؤولانه ډول د افغانستان د جګړې پای ته رسول دي، په داسې بڼه چې د ده په وینا دا مسله یقیني شي چې د امریکا د ملي امنیت ګټو ته به نور له افغانستانه خطر متوجه نه وي. نړیوال بانک په افغانستان کې د بې وزلۍ د ستونزې په اړه په خپله ویب پاڼه کې په یوه مطلب کې لیکي، د افغانستان د بیا رغونې د وجهي صندوق په ګډون له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو دوام د میلیونونو افغانانو د ژوند د ښه کولو او د پرمختیا په برخو کې د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره ډیر مهم دی. نړیوال بانک لیکي د عبدالله زوی چې د میاشتې به شپږویشت ډالره ګټل چې خپله کورنۍ پرې وچلوي اوس بیکاره شوی، ځکه د کورونا خپرې شوې وبا د دې هېواد اقتصادي فعالیتونه تر ډېره په ټپه درولي او نه یوازې هغه بلکې ډېر نور کارګري هم بیکاره کړي دي. د خپل زوی له مرستې پرته اوس 15 کلن عبدالله بېرته د خپلو نږدې خپلوانو پر اوږو بار شوی چې هغه پر نس موړ او ملاتړ وکړي. د نړیوال بانک څېړنې ښیي چې افغانستان کې د کورونا وبا له امله د بې وزلۍ کچه لا زیاته شوې ده. په 2010 کال له په سلو کې 55 په روان 2020 کال کې 2.5% ته لوړه شوې ده. نړیوال بانک کې د عوایدو کمښت او د خوراکي موادو او نورو اړینو موادو د بیو زیاتوالی عمده علتونه بولي.
شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو، تاسو ته د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله درته وړاندې کوو. فرانسوي چارواکي وایي چې د یو مشکوک اسلامي سخت دریځ په برید کې د یو ښوونکي د وژنې د قضیې په تړاو د پولیسو څیړنې دوام لري. په فرانسه کې یو 18 کلن سړی د تاریخ د یو ښوونکي سر تېرونې پرېکړ چې وروسته حمله کوونکی د پولیسو په ډزو ووژل شو. د ملالی بشیر راپور واوري.
په فرانسه کې د هغې پیښې په تړاو د پولیسو عملیات دوام لري چې پکښې یو 13 کلن سړي د تاریخ له یو ښوونکي سر پرې کړ. دا وروسته له هغه چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د تاریخ یو ښوونکي سیموئل پاټي د بیان د ازادۍ پر موضوع په خپل صنف کې زده کوونکو ته د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتور ورښکاره کړی و. د پاټې